په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په یوې بلې خبری مجله کې موږ د نوریاس نوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر برهان الدین رباني نن استعفا وکړه. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. د افغانستان د حکومتي و سرچینه بیا وایي د پیکینګ بین الافغاني خبرو ته پلاوی نه استوي. مخله دی چې د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ. خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو، خو یوه تصحیح ضروري بولم. برهان الدین رباني د خدای وبخي صلاح الدین رباني چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیرو نن استعفا وکړه. فری بازاهر د خبرونو وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني له خپلې دندې استعفا کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان دندغوري ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یوه نایلن سوي سفر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني له خپلې دندې استعفا کړې. نوموړي په خپل استعفا لیک کې ویلي چې د حکومت له پایله تر اوسه د ولسمشرۍ ماڼۍ له کارونو سره موافق نه و، چې له کبله یې په تنګ راغلی او اوس یې استعفا ورکړه. درې کاله وړاندې ولسي جرګې له ښاغلي رباني څخه د اعتماد رایه اخیستې وه، خو نوموړی تر اوسه پر خپله دنده د سرپرست په توګه پاتې و. ارګ له تر اوسه په رسمي ډول د رباني د استعفا په اړه څه نه دي ویلي. صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر څنګ د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر د هغه ګوند چې د افغانستان د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ملاتړ کړی دی. په دې اړه جزئیات وروسته په خبرونه کې راځي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته تللی. د ناتو دفاع وزیران د لړم په دوهمه او دریمه نیټه په بروکسل کې غونډه لري، چې په دوهمه وروستۍ ورځ یعنې د جمعې په ورځ به د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی خالد به د دې غونډې په څنډو کې د بېلابېلو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره جلا وګوري. ناتو تر دې وړاندې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پرمختګونه او لاسته راوړنې ستایلي دي او له افغان ځواکونو سره پر همکارۍ ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان دندغوري ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو تصفیه کړه. د دې وزارت ویان روح الله احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاعي او امنیتي ځواکونو د دندغوري سیمه په بشپړه توګه د دښمن لښتونه پاکه کړې ده او اوسمهال په دند شهاب الدین او کلګي سیمو کې جدي عملیات څنګه روان دي او دولتي ځواکونه هلته په کاملا پرمختګ حالت کې دي. د دند شهاب الدین ډیری سیمې د طالبانو لشتون پاکې شوې دي، خو ځینې سیمې پاتې دي چې هلته زموږ تمرکز دی ورباندې.
د شغلی احمد زیب خبره په یادو عملیاتو کې د لوړپوړو قمندانانو په ګډون لسکونه طالبان وژل شوي او وسله مهمات د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. نوموړی زیاتوي چې د تیر شپې په عملیاتو کې په بغلان کې د طالبانو د اوش او زکات مسؤول په ګډون تر اویا ډیر طالبان نیول شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دفاع وزارت ویان زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د بغلان په دندغوري، دند شهاب الدین او کلګي ولسوالیو کې له تیرې اونۍ راهیسې عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي د عملیات له طالبانو څخه د بغلان تر بشپړې تصفیه پورې دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشر د یو فرمان پر اساس لسکونه بندیان د بلخ له مرکزی محبسه خوشې سول. د بلخ د ترنولی مشر صفی الله پوپل نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوشې سوي بندیانو کې یو اتیا نارینه او دولس ښځې شامل دي. د بندیان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت خوشې سوي دي. ښاغلی پوپل وایي د ولسمشر د همدې فرمان له مخې د یولس نورو زندانیانو د حبس په موده کې د پنځو کلونو لپاره کموالی راغلی دی. د فرمان دوی نیمې میاشتې وړاندې ورکړل سوی و او اوس عملي سو. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یو اعلان شوی سفر نن عراق ته رسیدلی دی. دا سفر داسې مهال شوی چې امریکا د سوریه له شمال ختیځ څخه خپل سرتیری د عراق له لارې باسي. د عراق دفاع وزیر نجاح الشمري له مارک اسپر سره تر لیدو وروسته اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي هغه امریکایي سرتیری چې له سوریه وځي د څلور اونیو لپاره په عراق کې پاتې دی سي. المشري وویل امریکایي ځواکونه به د عراق تر ترانزیت وروسته کویت، قطر او یا امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي. تر دې وړاندې د عراق پوځ ویلي و چې دغه امریکایي سرتیری په عراق کې د تم کېدو اجازه نه لري. د امریکا دفاع وزیر د اکتوبر پر 22مه په سعودي عربستان کې ویلي و چې امریکایي سرتیری به متحده ایالاتو ته تر تلو دمخه په موقتي ډول په عراق کې تم سي. د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې په پام کې لري په راتلونکو 5 کلونو کې له افریقا سره سوداګري لږ تر لږه 2 برابره ډېره کړي. ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه د روسیې په سوچي ښار کې د افریقایي مشرانو په غونډه کې دا خبره وکړه. ولسمشر پوتین په پرانستونکې وینا کې افریقایي مشرانو ته وویل چې د مسکو او افریقا ترمنځ د سوداګرۍ اوسنۍ سطح کافي نه ده. د ولسمشر پوتین په خبره روسیه اوسمهال افریقا ته د 15 میلیارد ډالر په ارزښت خوراکي مواد صادروي او د وسلو د صادراتو سطح یې 15 میلیارد ډالر وشو. خود پوتین خبره تراتلونکو 5 کلونو پورې باید وتوانیږي چې د سوداګرۍ د سطح 2 برابره سي. د دورځنی غونډه نن داس مهال پیل شوه چې مسکو په افریقا کې د نفوذ د ډېرېدو هڅه کوي. او د بریتانیا پولیسو نه 13 مړي په یو موټر کې موندلې دي. د بریتانیا پولیسو نن سهار د مرکزی لندن په 23 کیلومتري کې په یو صنعتي سیمه کې باربري موټر کشف کړ. د موټر چلوونکي د شمالي ایرلند یو 15 کلن معرفي شوی دی او د ډلې وژنې په تور په توقیف کې دی. داسې ښکاري چې قربانیان د بلغاریا او کډوال دي. د خبرونو
خبر نمول ازادي رادیو او اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی نن استعفا وکړه. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ.
ترانسپیرنسي اند پریډیکټیبلټي ریلیټډ ټو وین ایت کمز ټو الیکشنز ار اکستریملی امپورټنټ.
د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره د وسره باید شخړې کمې او اور بند وشي.
د افغانستان د دولت غوښتنه ممده ده چې مخکې له دې چې پروسه شروع شي باید د تاوتریخوالي کم شي او اور بند وشي.
د افغانستان حکومت یو سرچینه وایي د پیکینګ بین الافغاني خبرو ته پلاوی ناستوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ترکیه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ ساحې څخه د باندې د کورد ملیشو پر ضد د عملیاتو د پیلولو اړتیا نشته. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع مو د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د استعفا په اړه ده. صلاح الدین ربانی چې له 5 کلونو رئیس د شاوخوا 5 کلونو رئیس د بهرنیو چارو د وزارت دنده مخته وړله نن خپل استعفا په خپل فیسبوک پاڼه کې اعلان کړی دی. استعفا ځینې دلایل هم یاد کړی دی. د کابل د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس سره د ټلیفون له استډیو وصل دی. پردیس، د صلاح الدین ربانی د استعفا په اړه جمهوری ریاست کوم اکسل عمل څرګند کړی؟
مننه نوری صاحب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر څنګه چې تاسو ورته یادوري وکړه نن ناوخته ل خپل دند استعفا وکړه. هغه په خپل استعفا لیک ویلي چې په ملي والی حکومت کې کاری فضا مطلوبه نه ده. خاغلی ربانی د استعفا متن په خپل فیسبوک پاڼه خبر کړی دی او په هغه کې ویلي چې نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی ته په خطاب کې ویلي چې په 15 کلونو کې د موازی جوړښتونو رامنځته کېدو او د هغه بنسټونو د څنګ تکیدو شاهد و چې دغه خبره په ټوله نړۍ کې د نظامونو ستنې پیژندل کیږي. هغه کوم شخص چا یاد نه ده کړی خو زیاته کړی ده چې د دولت له جوړښتونو سره د یوې شخصي انجو په توګه سلکوي چلند کیده او په آگاهانه ډول یا ناپوهي سره د دولت کلیت تخریبیده. ښاغلی ربانی په خپل استفالی کې نیوکه کړې ده چې د صلاح الدین د په بخښنې سره د اصلاحاتو تر شعار تر سوري او لاندې داسې مغرض چلند کېده چې په ټولنه کې د تبعیض او تعصب دودونکو بنسټیز تخریبونکي عمل تر سترګو کېدل. هغه د خپل کار دوام مناسب نه دی بللی. ویلي دي چې له بهرنیو چارو وزارت نه تر استعفا وروسته به خپل فعالیتونه له سیاسي لارو تعقیب کړي. خو د نړیوالو اړیکو کارپوه داود مایار وایي که د ښاغلي رباني لخوا په استعفا کې ذکر شوي موارد سم وي نو باید نوموړي پخوا استعفا کړي وای. هغه وایي له بده مرغه هغه موارد چې ښاغلي رباني په خپل استعفا لیک کې ویلي دي که سم وي نو نوموړي باید 2 کاله وړاندې استعفا کړي وای. زه فکر کوم چې دا ټول بهانې دي. ښاغلی ربانی د جمعیت اسلامي ګوند رئیس هم دی او د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس عبدالعبدالله لخوا د بهرنیو چارو وزیر په توګه معرفي شوی و. له ولسمشر غني سره د ښاغلي رباني اړیکې له ډېرې مودې راهیسې ترینګلې وي او د 2 اونیو وړاندې د ولسمشر لخوا د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي ګوښه کولو سره د هغوی اړیکې لا ترینګلې شوې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست د ویاندویانو د 3 واړو ویاندویانو نظریات راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره په دې ونه توانېدو. بلې نورې صاحب
بلې پردې صاحب همدغه پوښتنه مو وکړه چې آیا د جمهوري ریاست روس عکس العمل څرګند کړی که نه دی کړی. ولسمشر هم جاپان کې دی، د جاپان د نوي امپراتور د تخت او د تاج د ایښودلو په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی دی، خو تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو وویل موږ ډېره هڅه وکړه چې جمهوري ریاست نظر واخلو چې دغه استعفا لیک چې ښاغلي رباني په خپل فیسبوک پاڼه کې ایښی دی جمهوری ریاست هم استولای کنه، او جمهور رئیس چې د جاپان په سفر بوخت د ښاغلي رباني استعفا منل کنه. په دې اړه بیا هم نن هڅه کوو چې د جمهوری ریاست عکس العمل راواخلو. خو زو بروکسل ته د بلجیم پلازمینې ته چې سبا د ناتو د دفاع وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې کوربه دی. افغانستان هم د دغو وزیرانو د غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن په یوه خبري غونډه کې د افغانستان پر انتخاباتو، د سولې پر هڅو او د داعش د خطرونو په باب یو لړ څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي بروکسل کې دی، همدا شېبه له بروکسل راسره د ټلیفون پلیک وصل ده. صدیق صاحب خبرونه ته خره لاست.
ډیره مننه نور صاحب.
د افغانستان انتخابات په دې ورځو کې د بحث یو مهمه موضوع ده. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په دې اړه مشخص څه وویل؟
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت تاکید وکړ او د ټاکنیز شفافیت او اعتبار د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره ډېرې مهمې وبللې. ستولتنبرګ ازادي راډیو ته د میزان شپږمې نیټې د انتخاباتو په ارتباط وویل چې ټول لوري باید له حوصلې کار واخلي او پرېږدي چې انتخاباتي بنسټونه خپل کار ترسره کړي او نتیجه اعلان کړي.
Of course, transparency and predictability related to when it comes to elections are
د ستولتنبرګ وایي البته چې د انتخاباتو شفافیت او اعتبار ډیر مهم دی، ځکه موږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. غواړم د افغانستان امنیتي ځواکونه وستایم چې د انتخاباتو امنیت خوندي او همې په دې هېواد کې د انتخاباتو ترسره کول ممکن کړل. فکر کوم چې اوس مهم پیغام دا دی چې ټول اړخونه باید له زغمه کار واخلي او آرام اوسي او پرېږدي چې انتخاباتي بنسټونه خپل کار پای ته ورسوي تر څو وکولی شو چې د انتخاباتو نتیجه ترلاسه کړو او وروسته د انتخاباتو بهیر په ښه ډول او درست پای ته ورسو.
ول اورګنایزد اند ګډ وای.
نو ریسب لکه څنګه چې پویګو د افغانستان د ولسمشري زو ټاکنو د محل ویش لمخې په پام کې و چې د ټاکنو پایلې د میزان په وښته ما اعلان شي، خو دغه تل عمله چې تخنیکی ستونزې وي یادېږي د پایلو اعلان تر نامعلومې نیټې ځندې تللې. بلې نو ریسب
بله صدیقی صاحب، د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو نن وویل د بایومتریک د ټولو دستګاو اطلاعات مرکزي سرور ته لیږدول شوي او د دغه اطلاعاتو له مخې څه باندې 1,900,000 د بایومتریک له اطلاعاتو سره سمې رایې ثبت شوي دي. د انتخاباتو بهیر روان دی، خو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه لومړنۍ پایلې ځنډیدلې او دا هم نه ده معلومه چې لومړنۍ پایلې به کله اعلانېږي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ دغه راست د افغانستان پر نورو موضوعاتو هم نن رڼا واچوله، یو لړ څرګندونې وکړې د افغانستان د سولې د ټکني بهیر او دغه راز د امنیت او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه. سلطان بک څه وویل؟
هغه وویل چې ناټو د سولې خبرو له بیا پیل کېدو ملاتړ کوي. سلطنبرګ پر طالبانو غږ وکړ چې واقعي اراده ښکارا کړي. طالبانو ته د سلطنبرګ پیغام واضح و، نولي صاحب چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای، باید د خبرو میز ته راشي. خو لکه څنګه چې پوهیږو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له هر ډول مخامخ خبرو ډډه کړې ده. د ناتو عمومي منشي موویل چې په افغانستان کې د ناتو حضور ډیر مهم دی تر څو هلته سولې ته زمینه برابره شي. ستولتنبرګ همداراز د داعش په اړه وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د تاسیس مخه به ونیسي. داعش تر ډیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې فعال دی او په پلازمېنه کابل کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیران به د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. نوري صاحب او د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد په دغه هیواد کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال سکاټ میلر او په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي.
بله مصطفی صدیقی، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبريال مصطفی صدیقی له بروکسل سره وصلو، هغه ځای چې د افغانستان موضوع د ناتو او د غرض په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د سبنۍ غونډې د اجنډا مهمه موضوع ده. سبا د افغانستان پر موضوع دغه وزیران خبري کوي. په افغانستان کې د انتخاباتو موضوع په وروستو کډیره ګرمه ده. د انتخاباتو شفافیت او د غرض د سولې د ټکنۍ او حڅو د البته د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په دې وروستیو کې له مختلفو لورو ډېرې هڅې پیل شوي. ټاکل شوي چې د راتلونکې دوشنبه او سهشنبه په ورځو پیکینګ د بین الافغاني خبرو کوربوي او موسکو هم د جمعې په ورځ د څو اړخیزو غونډې د افغانستان د سولې په تړاو. د پیکینګ غونډې ته طالبان وویل چې پلاوی ورستوي، خو د افغانستان د حکومت یوې سرچینې وویل چې د افغانستان پلاوی به پیکینګ ته لاړ نشي. ورسته په دې اړه راپور لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د سولې په اړه د چین په پلازمېنه پیکینګ کې جوړیدونکې غونډه کې به د افغانستان د حکومت پلاوی ګډونونه کړي. دا خبره د یوې حکومتي سرچینې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط نن ازادي راډیو ته وکړه. له بلې خوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت که څه هم په غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون او نه ګډون په اړه څه نه وایي، خو وایي چې د سولې د راتلونکو خبرو لپاره یا د سولې د راتلونکي بهیر د چټکېدو لپاره د هر هغه هیواد چې په دې برخه کې هڅه کوي ملاتړ کوي. امید زهیر ملنور جزئیات اوروي.
چین له افغان حکومت او طالبان غوښتي چې په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو دا بلنه منلې، خو د حکومت دننه یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یو نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د افغانستان حکومت استازي ګډون نه کوي. بلورته بیا د سولې په چارو کې د دولت وزارت پیکینګ کې د سولې په اړه غونډه کې د دولتي استازو د ګډون او نه ګډون په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د سولې په اړه د هر هیواد له هلو ځلو ملاتړ کوي. د دې وزارت وایانده ناجیه انوري:
البته تمام
موږ د سولې په برخه کې د ټولو هیوادونو له هڅو ملاتړ کوو او ورته خوښ یو، خو زموږ ټینګار په دې دی چې د سولې ټول بهیر مالکیت دی د افغان حکومت په مالکیت وي.
اسوسییټډ پریس اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله لیکلي دا غونډه بعد راتلونکې اونۍ د دوشنبه او سهشنبه په ورځو شي چې دوی به هم پکې برخه واخلي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو له سیاسي مرستیال او د قطر دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره لیدلي او په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیدونکي بین الافغاني کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. ښاغلی شاهین زیاتوي د پیکینګ ناسته په مسکو او دوحه کې د تیرو بین الافغاني ناستو لړۍ ده او پکې ټول ګډونوال په شخصي توګه ګډون کوي او د افغانستان د مسالې د حل لارو چارو په اړه خپل شخصي نظر وړاندې کوي. د مسکو او دوحې په ناستو کې هم افغان حکومت رسمن ګډون نه و کړی، خو د دوحې په غونډه کې ځینې دولتي چارواکو د سیاسیونو په توګه برخه اخیستې وه. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی یو له هغه کسانو دی چې دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی کرزی ته یو نږدې کس شاهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل تر اوسه حامد کرزی په دې اړه رسمن د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې. بلور ته بیا یو شمیر شنونکي وایي د غونډه کې د افغان حکومت رسمي ګډون مهم دی. سیاسي شنونکي لطیف نظری ازادي راډیو ته وویل که حکومت د غونډه کې ګډون ونه کړي یو لوی چانس بل لاسه ورکړي. دی وایي د افغانستان د حکومت ته ګډون په دې غونډه کې بدی معنا ده چې یو لوی فرصت له لاسه ورکوي او د بې باورۍ فضا جوړوي. چین کې د افغان حکومت د سولې په اړه داسې محل غونډه جوړیږي چې تمه ده د پنجشنبه په ورځ د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي په مسکو کې سره د افغانستان د شخړې د حل لپاره بیا ځلي کیني. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا غونډه د هیوادونو ترمنځ ده او په دوی پورې اړه لري، خو دوی له هر هغه ګام ملاتړ کوي چې له مخې په افغانستان کې ثبات ته لار هواره شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د سولې په موضوع کې تم کې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو له پیلېدو سره باید شخړې کمې او اور بند وشي. د خبره د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته د هغې اعلامیې په عکس العمل کې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او پنځو اروپایي هیوادونو لخوا خپره شوې او پکې د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه شوې چې لومړی دې شخړې کمې کړي او اور بندې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي، بیا د سولې د هڅو په ترڅ کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر کړی. ښاغلی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له مشرانو سره په خبرو کې پر همدې موضوع ټینګار کړی. ټاکل شوی چې خلیلزاد په موسکو کې هم د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. نور حال د ناجیه صفی پر رپورټ کې اوري.
د اروپایي ټولنې استازیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د سې شنبه په ورځ په بروکسل کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې د سولې لپاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کولو په هدف د تاوتریخوالي او د ملکیانو د تلفاتو د راکمولو لپاره فوري اقدامات وکړي. د روپی ټولنې د خبرپاڼې پر بنسټ په دغه لیدنه کې ویل شوی چې بنسټیز سوله یوازې د یوې سیاسي هوکړې په نتیجه کې ترلاسه کېدای شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري د روپی ټولنې او امریکا له دې غوښتنې د هرکلی په ترڅ کې وایي د سولې د خبرو لپاره د افغان دولت شرط هم د تاوتریخوالي ختمول او اوربند دی.
ټولې په پروسه کې د افغانستان د دولت غوښتنه ممده ده چې مخکې له دې چې پروسه شروع شي باید د تاوتریخوالي کم شي او اوربند وشي. د دې لپاره چې که اوربند نه وي نو دا پروسه چې مخکې هم موږ بوزو بیا په هغه کې مشکلات حتمن پیښیږي. دا زموږ خاصه او دا زموږ فشار.
طالبانو تازه د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې تل ویلي تر کومه چې په افغانستان کې بهرني سرتیري میشت وي اوربند به ونه کړي. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې دغه شان ټینګار شوی چې د سولې په برخه کې هر ډول هوکړه باید په افغانستان کې د ښځو، ځوانانو او اقلیتونو په شمول د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او د افغانانو دې جدي غوښتنې ته چې د اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي هم پام وشي. په خبر پاڼه کې دغه شان له افغان حکومت څخه غوښتل شوی چې طالبانو سره د رسمي مذاکراتو لپاره یو ټول منلی او ملي پلاوی جوړ کړي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بروکسل، پاریس او مسکو ته د خپلو سفرونو تازه لړۍ د دوشنبه په ورځ پیل کړه. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان جګړې نړیوالو اړخونو ته په پام سره وایي د خلیلزاد د دې سفرونو هدف د افغان سولې په اړه د بېلابېلو هیوادونو لیدلورو راټولول دي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وای طالبانو سره د سولې په اړه پریکړه به امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته پریکړه وشي.
هدف دا نه ده چې نتیجې نهایی به طالبانو سره فیصله شي او قرارداد امضا شي، چون امریکایان انتخابات مخکې لري. دغه مذاکرات تر انتخابات ریاست جمهوری امریکا پورې ادامه پیدا کوي، اما کوم نتیجې قاطعی نه امضا کیږي نه فیصله کیږي. د امریکا د انتخابات وروسته چې هر څوک رئیس جمهور شو، وروسته تصمیم نیول کیږي چې د طالبانو په باره کې، د افغانستان په باره کې
د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغې حمله وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان پکې وژل شول، طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې تر دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ نه پړاو خبرې وشوې او دواړه لوري د سولې یوې هوکړې ته نږدې شوي وو.
چی خواهد بود؟ چیا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کشوری که آمدن کل کندیمای زور است جبریت.
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې به هم د سولې موضوع څېړو، خو به هم د افغانستان د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ته مخه کوو. د تلې د شپږمې د انتخاباتو د معتبرو او بایومتریک له اطلاعاتو سره سم د سمو رایو شمېر څه کم 2 میلیونه ته راکم شوی دی. تفصیل د خان محمد سیم پرپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای شمیرلو او راټولولو د سلریش ورځینی کار وروسته خپل وروستی راپور د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره شریک کړ. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي د لاسي اطلاعاتو او ډیجیټلي اطلاعاتو د مرکزونو د برخې کارونه پای ته رسیدلي او له دې وروسته د رایو د چاڼ بهیر پیلیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي رحیمه ظریفی وایي د بایومیتریک د اطلاعاتو د رایو شمیر 1,09,23,000 او 603 ته رسیدلی ده.
اطلاعات بایومتریکی تمام دیوایس ها به سرور انتقال پیدا کرده؟
د بایومتریکو اطلاعاتو ټول ډیوایسونه سرور ته لیږدېدلي چې د بایومتریکو اطلاعاتو شمیر 1,09,23,603 ته رسیږي چې دا وروستی شمیر دی.
مېرمن ظریفی وایي د رای ورکوونکو د بایومتریک اطلاعاتو د دستګاوو او د حافظې د ورکو شوو کارتونو په برخلیک بحثونه روان دي. د وویل په دې اړه به وروستی تصمیم د چهارشنبې د ورځې تر پای پورې له رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د میزان د شپږمې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو د اعلان د نیټې په اړه بحثونه روان دي او د چهارشنبې د ورځې تر پای پورې به د دغو خبرو پریکړه اعلان شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمیو نړیواله موضوع، ترکیه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ ساحې د باندې د کورت ملیشو پر ضد د عملیاتو اړتیا نشته. جزئیات ملالی بشیر اوروي.
پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې شپږ ساعته غونډه وکړه. په دې دوه اړخیزه غونډه کې موافقه وسوه چې د سوریې په شمال ختیځ کې ګډې ګزمې وسي او کورد جنګیالیو ته یې بیا نوی ضرب الاجل ټاکلی چې ټول دې له سیمې ووځي. دواړو مشرانو وویل چې یو نوی 1.5 ساعته اوربند به له سه شنبې پیل سي چې پر مهال به یې باید کورد ځواکونه د ترکیې او سوریې سره له حایلې سیمې ووځي. د اوربان په خبرو کې د هغې سیمې په اړه بحث وسو چې له 5 کلونو راهیسې کوردانو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له داعش سخت دریځې ډلې څخه نیولي وې او په دې جګړه کې زرګونو کوردان ووژل سول. امریکا تمه لري چې ترکیه او کورد ځواکونه به د سوریې په شمال کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت ځپي. دا خبره سوریې ته د امریکا ځانګړي استازي جیمس جیفري د امریکا د سنا د بهرنیو چارو کمیټې ته پرون د سه شنبې په ورځ وکړه. ده وویل که کوردان او ترکیه له یو بل سره مخامخ کېدو ته ونه اړ ایستل سي، موږ پر دوی تکیه کولای سو چې د داعش پر ضد به جنګیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تایید کړه چې ترکیې او روسي ځواکونو په سوریه کې پر حایله سیمه کې ګزمې پیل کړې دي. یوه کورد چارواکي تایید کړه چې ملیشو یې د امریکا په منځګړیتوب له توافق سره سم دا سیمه پرې ایښې ده. سوریه د ترکیې عملیات غندلی دي او وړاندیز یې کړی چې له کورد ځواکونو سره متحد کېدای سي. په داسې حال کې چې امریکا د عراق له لارې د سوریې له شمال لویدیځ څخه خپل ځواکونه باسي، د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په یوه نه اعلان کړي سفر بغداد ته تللی دی. نن له اسپر سره تر لیدو وروسته د عراق صدراعظم نجاح الشماري اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه له سوریې عراق ته وځي او د څلور اونیو دننه به خپل هیواد ته ستانه سي. شماري وویل چې امریکایي ځواکونه به له عراق د کویت یا قطر پر لور ځي او بیا وروسته د امریکا پر لور. اسپر په داسې حال کې عراق ته تللی چې د دې هیواد پوځ مخکې ویلي و چې امریکایي ځواکونه اجازه نه لري په عراق کې پاته سي. اسپر د اکتوبر په 28مه نیټه په سعودي عربستان کې ویلي و چې امریکا ته تر ستنېدو مخکې به د دې هیواد ځواکونه په عراق کې په موقتي توګه پاته سي. امریکا په عراق کې شاوخوا 15,200 ځواکونه لري چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف برخه دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت پریکړه وکړه چې د سوریې له شمال لویدیځ څخه به خپل 10,000 سرتیري باسي. خو
د سوریې له شمالي برخې څخه زر